سلامونه، وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. تاسو زموږ کلازه دی رادیو نه اوري پامو کې د دې سات خبرونه ته. د سالنګ لوی لار د بارونکو موټرو پر مخ وتړل شو. د طالبان حکومت د ټول ګټو چار وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن پر خپل ایکس پاڼه یو خوني ټویټر لیکلی چې دا لوی لار یو ځل بیا د زیات واورو د ورخ لقبل د بارونکو موټرو پر مخ تړل شوی، خو د مسافرونکو موټرو پر مخ اخلاص ده. هغه زیاته کړه چې په سالنګ کې د واوري ورخ دوام لري او تر وسه دغلته لڅلويخت تر 50 سانتي مترو پورې رسیدلې ده. د حق شناس په وینا د میدان وردګ ولایت کوتل اونی په سیمه کې هم د واوري ورېدو له امله د کابل بامیان لوی لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګ لوی لار یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ده چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل او ختیځ او سویلي ولایتونو سره نښلوي، او هر ورځ له دې لوی لارې سلګونه موټر تګ راتګ کوي. د ایرانی چارواکو له انتقادونو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو وار بیا ټینګار کړی چې د اوبو په مدیریت کې به د ګاونډیو هیوادونو حقونه له پامه نه غورځوي. د طالبانو تر واک لاندې دولتي رسنیو د اوبو او انرژي د سرپرست وزیر مجیب رحمان عمر اخونزاده له قوله ویلي دي چې د طالبانو حکومت د خپلو ګاونډیانو لپاره د ستونزو په رامنځته کولو کې لیوالتیا نه لري، بلکې هڅه کوي چې د اوبو له زیرمو څخه د افغانانو حقوق خوندي کړي. تر دې دوه ورځې مخکې د ایران د اوبو د مدیریت ویاند عیسی بزرگ زاده په هرات کې د هریرود پر سین د پاشدان د بند جوړیدو په تړه وویل چې د افغانستان لورې د هریرود سیم لوبو څخه یو ورخیز استفاده د عرفي قانون عرفي حقوقو سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د 2023 کال د ډسمبر په 13 نیټه د افغانستان په کچه د مالدارۍ دوهمه سروې پایل کړه. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ویلي دي چې دا پراخه سروې د افغانستان په ټولو څلور دیرش ولایتونو کې 452 ولسوالیو او 3900 کلیو کې ترسره کیږي. ملګری ملتونه هیله لري چې دا سروې په افغانستان کې د مالدارۍ د سکتور د پروګرامونو د بهبود، د خوراکي توکو د خوندیتوب، د خوالي او د کلیو د معیشت د ملاتړ لپاره مهم معلومات چمتو کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې له خلکو غوښتي چې د دې سروې په بشپړولو کې د ورسره همکاري وکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي 450 هغه افغانان چې پاکستان کې زنداني وو آزاد او هیواد ته ستانه کړل شوي دي. دغه وزارت نن پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه افغانان د دواړو هیوادونو ترمنځ له همغږۍ وروسته د تورخم او سپیل بولدک له لارو هیواد ته راغلي دي. د وزارت په خبره دغه کسان د اسنادو نه درلودو له کبله له دریو تر شلو ورځو پورې د پاکستان په زندانونو کې وو. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تازه او زل بیا پر افغان کډوالو غړی تنګ کړی او لسونه او لسګونه افغانان یې د نوی میلادي کال په لومړۍ ورځ د خراج لپاره حاجی کمپ ته انتقال کړی دی. د امریکا او نیو اورلینز ښار کې پر خلکو د موټر پرونی پیښې کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 تنو ته پورته شوی دی. رویټرز خبري اژانس ویلي چې د موټر په وسیله دغه برید کړ. 24 کلن شمس الدین جبار یا چوی چې د امریکا د پوست په خوانی کار کوونکی او افغانستان کې هم د امریکا لپاره پوځي دنده ترسره کړې ده. جبار چې ویل کېږي موټر کې د اسلامي دولت ډلې یادایش بیرغ موندل شوی، پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی دی. پیښه چې شاوخوا 1.5 کسان پکې ټپیان شوي، د نوي کال په لومړیو ساعتونو کې د نیو اورلینز ښار هغې سیمې کې شوی چې د لرغوني قدامت او هلته د بارونو د موجودیت له کبله ګڼ شمېر ګرځندویان ورمات وي. د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې یا اف بی آی ویلي د بریدګر له موټره وسلې او یوه احتمالي چاودیدونکي وسیله هم ترلاسه شوې ده. د امریکا ولسمشر جو بایډن پر پیښه خواشینۍ څرګنده کړې او ویلي دي چې بریدګر له داعش انګیزه اخیستې ده. د امریکا په لاس ویګاس کې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ اړوند د یو هوټل مخې ته د ټیسلا کمپنۍ د یو موټر چاودنې یو تن وژلی او اووه تنه نور یې ژوبل کړي دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د لاس ویګاس پولیسو خبریالانو ته ویلي دغه برېښنایي موټر د چاودنې پر مهال د هوټل دروازې ښیښي دروازې ته نږدې ولاړ و. پیښه پرون چهار شنبه شوې ده، خو تر اوسه کره معلومات نه ده چې چاودنه د تخنیکي ستونزې له کبله شوې او که ترهګریزه پیښه وه. د ټیسلا کمپنۍ مشر ایلان ماسک پر خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلی چې چاودنه ممکن موټر کې د ځای پر ځای شوی بم یا هم د اورلوبي لقبل رامنځته شوی وی. هغه ویلی چاودنه دغه اجاره شوی موټر کې دننه د کومې ستونزې لقبل نه ده شوی. تاسو د ازادي رادیو نه خبری مجله لما فرشته سحاک سره اوري. په خبرونه کې بعد راپورونو په لړ کې را سره واوري چې د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي چې په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیې راکمې کړې دي. خو بیا خلک وایي
ما ننم انټرنیټ فعال کړ خو خاص تغیرات مې پکې هیڅ نه کړل، لکه وخت مې 200 ام بي په 15 افغانۍ فعال او نن مې 200 ام بي په 15 افغانۍ فعال کړ.
د دې تر څنګ دا به هم واورې چې نن پنځشنبه کابل کې لومړی واوره شوې ده چې خلک سوې واوري.
دلته چې زما کور د پغمان ولسوالۍ کې واوره ډېره زیاته شوې ده او ټول ځایونه تک سپین کړي دي، ډېر ښایسته ښکاریږي. زما کې یو سپین پوښ اغوستی ده او ونې ډېرې ښې ښکاریږي.
د دې تر څنګ د اورزګان ولایت اوسیدونکو شکایت به واوري چې د تمځایو د نشتون نه خبرې کوي.
ستونزې به یې دغه چې د روزګان ډېر اوسیدونکي به مثلا په ستونزو کې ترافیکي پیښې به په ښار کې رامنځته کیږي. کچیرې تمځایونه مشخص سي نو په همدې موخه باندې به د ترافیکي پیښو څخه خلاص.
وړاندې داخلي او بهرني نور راپورونه هم شته. ملتیا مغواړم
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
څنګه خبري موجلې طبي هم خره اخلي پیل کو د دې سات په راپورونو باندې. د پاکستان دفاع وزیر ادا کړی چې د طالبانو حکومت له سرحدي سیمو څخه د افغانستان نورو سیمو ته د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې غړو د انتقال لپاره له پاکستان 10 میلیارډ پاکستانی روپی غوښتي دي. خواجه اسف جونیو سره په مرکه کې ویلي چې دوی طالبانو ته وویل کتا سو د ټي ټي پي مخه ونه نیسي، مونږ ګړ کې کوم اقدام وکړو. خو د طالبانو حکومت دا ادارت کړی ده تا د دې او د دې خبرو پاړه سنا کاکر راپور چمتو کړی. تاسو یې ووري
یورن کرخې ته چیرمه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د پاکستانی ځواکونو له هوایي بمباري او ورته له بیلابیلو غبرګونونو نږدې لس ورځې وروسته تازه د پاکستان د دفاع وزیر ادا کړی چې د طالبانو حکومت له دوی څخه له سرحدي سیمو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې د انتقال لپاره پیسې غوښتي دي. هغه ادا چې د طالبانو حکومت رد کړی ده. خواجه اسف ویلی د طالبانو حکومت له دوی څخه د 10 میلیارد پاکستانی کلداري غوښتنه کړې وه څو د ټي ټي پی غړي د افغانستان له سرحدي سیمو څخه لویدیز ته انتقال کړي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه جینیوس پاکستانی رسنۍ سره په مرکه کې کڅه مو ویل چې دا غوښتنه په 2022 کال کې د طالبانو حکومت لخوا مطرح شوې خو زیاته یې کړه.
مونږ ته ویل که مونږ تاسو ته 10 میلیارډ روپۍ درکړو او هغوی یعنی ټي ټي پی بیرته راشي نو په دې اړه تاسو ضمانت راکولی شئ، خو هغوی دې ته کوم ځواب نه درلود.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه اسف دغه شان زیاته کړه چې په دې نسته کې د طالبانو حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب، د کورنیو چارو وزیر یې سراج الدین حقانی، د بهرنیو چارو وزیر یې امیر خان متقی او په کندهار کې د طالبانو والی ملا شیرین حضور درلود. د نوموړي په خبره دوی د طالبانو حکومت ته وویل چې که د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې مخه ونه نیسي نو دوی اړ کېږي چې په دې برخه کې اقدام وکړي چې په هغه صورت کې به د طالبانو حکومت شکایت نه کوي. خو د طالبانو حکومت مرستیال ویان د نوموړي د ادا ویرت کړی دي. تلونیوس خصوصي تلویزیون په خپل ایکس پاڼه د حمدالله فطرت په حواله ویلي د تاسف ځای دی چې د پاکستان لوړ پوري چارواکي دا شان څرګندونې کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله بیا د 1402 لمریز کال په لومړیو کې د امریکا غږ اردو څنګه سره په مرکه کې ویلي وه چې د طالبان حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته یې ولېږدوي. خو هغه مهال نوموړي د طالبانو حکومت لخوا د دې کار په بدل کې د 10 میلیارد پاکستاني کلدارو د غوښتنې خبره نه وه مطرح کړې. له دې خبرې څو ورځې وروسته بیا د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وه چې دوی ډیورنډ کرښې ته څیرمه په بیلابیلو ولایتونو کې میشت پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقالوي، خو نوموړي د دې کډوالو او د هغو ولایتونو په اړه نور جزئیات نه و ورکړي چیرې چې کډوال انتقالېده. پاکستان د ټي ټي پي د په نښه کولو پیدا سره څو ځلې د افغانستان پر سرحدي سیمو باندې هوایي بریدونه کړي، چې تر ټولو وروستۍ مورد یې د مرغومې په څلورمه نیټه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان هوایي برید و چې شاوخوا 50 کسان پکې ووژل شول. طالبانو ادعا کړې چې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، خو پاکستاني چارواکو بیا ادعا وکړه چې دوی د ټي ټي پي مشران په نښه کړي. تر دې وړاندې هم پاکستان د روان 2024 زیږدیز کال په مارچ کې په پکتیکا او د 2022 زیږدیز کال په اپریل کې په خوست او کونړ کې بمباری کړي وې چې یو شمېر ملکیان پکې وژل شوي ول. پاکستانی چارواکو په وار وار د طالبانو حکومت د تحریک طالبانو پاکستان یا ټي ټي پي ډلې پر ملاتړ تورن کړی، خو د طالبانو حکومت بیا تل دا ډول ادعاوې رد کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي. خو د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د ټي ټي پي شاوخوا 6000 جنګیالي په افغانستان کې حضور لري. ټي ټي پي د پاکستان پر پوځ او امنیتي ځواکونو د ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو څنګه ګلزادای رادیو نه اورئ؟ د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او د انټرنیټ بیې راکمې کړې دي. بیا بلخوا د مخابراتي شبکو یو شمېر مشتریان او د انټرنیټ کارونکي وایي چې ازادي رادیو سره په خبرو کې دوی وایي چې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیې د پخوا په څیر دی او لا تر اوسه کوم بدلون پکې نه دی راغلی. تفصیل په دې راپور کې واوري.
کته هم د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او د انټرنیټ بې د راکمیدو خبره کوي، خو د مخابراتي شبکو یو شمېر مشتریان او د انټرنیټ کارونکو د خبره ردوي. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي لدی وروسته د 1 GB انټرنیټ بیا چې په خوا یو 16 افغانۍ و 95 افغانۍ او د مکالمو او لیکلو پیغامونو بیو کې تر 50% کم والی راغلی دی. دغه وزارت ویان د نایت علی کوزی پرون چهار شنبه نه وخته په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې د دوی لوري د مکالمو او انټرنیټي بایو ټاکل شوی اندازا د 2015 کال د جنوري ل لومړی نیټه څخه په ټول افغانستان کې د پلي کېدو وړ ده. نو موري دا هم ویلي چې یو میاشت مخکې دوی ټولو مخابراتي شبکو ته د بایو د کموالي پاړه یو میاشت وخت ورکړی وو او دا کار یې د خلکو په غوښتنه او په مخابراتي مارکیټ کې د سالم رقابت په هدف کړی دی. خو د مخابراتي شبکو یو شمېر مشتریان او د انټرنیټ کارونکي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیې د پخوا په څیر دی او لا تر اوسه کوم بدلون پکې نه دی راغلی. د کابل خار اوسیدونکو مریم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما نننم انټرنیټ فعال کړ خو خاص تغیرات مې پکې هیڅ نه کړل، لکه وخت مې 200 MB په 15 افغانۍ فعال او نن مې 200 MB په 15 افغانۍ فعال کړ. کدی وای فای په بیا کې څه تغیر راغلی؟ خو لا خو زمونږ پکې چشته ده. دا ډیره خبره ده چې ارزانه شي، خو دا غي ترڅنګ مونږ هیله لرو په کیفیت کې او په سرعت کې هم تغیر راشي.
د بلخ ولایت اوسیدونکو سنولا هم د ورته نظر په شریکولو سره ازادي رډیو ته وویل:
د مخابرات وزارت د انټرنیټي بای د ټیټوالي کم اعلان کړه، دا ډیر ښه اقدام دی خو چې عملي شي ځکه تر اوسه پورې د انټرنیټ بای نه دی راټیټی شوی. ما پرون خپل یو انټرنیټي پکیج فعال کو چې وسم په لوړه بای مې فعال کو، تر اوسه پورې دغه بای عملي شوی نه دی. دا موږ غواړو چې دغه انټرنیټي بای دی راټیټی شي ځکه انټرنیټ خو په دې وخت کې یو اساسي ضرورت دی موږ لپاره په هر برخه کې ترې ګټ اخلو.
هم غوښتل چې د خلکو د دغه ادعا او پاړه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان د نایت علی کوزی خبرګون هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیو د کموالي خبره په داسې حال کې کیږي چې لا هم د افغانستان د ګوندوي هوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان په پرتله په افغانستان کې بیې خورا لوړې او د کیفیت پاړې تل نیوکې موجود دي. د تیر 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عنایت الکوزی زینو کورنۍ او رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د انټرنیټي بیو د لوړوالي او ټیټ کیفیت په اړه ویلي و چې افغانستان په مستقیم ډول نوري فایبر سره وصل نه دی، او د انټرنیټ د ترلاسه کولو لپاره باید د انټرنیټ د ترانزیت او پیسو حق لږ تر لږه دوه یا څو هیوادونو ته ورکړي. د یادونې ده چې د افغانستان انټرنیټ د پاکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د نوري فایبر له لارې برابرېږي، او افغان ټیلیکام مخابراتي شرکت له بهر څخه افغانستان ته د انټرنیټ د دننه کولو په هیواد کې دننه پر خصوصي شرکتونو د ویشلو مسؤلیت لري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
بیا هم زمونږ خبری مجلې ته خراغلی. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت اعلان کړی چې د افغانستان د نیمایي کرنیز ځمکو څخه د اوبو د کمښت له امله ګټه نه ده اخیستل شوې. دغه ادارې په خپلې ویب پاڼه کې د شاو اروس بند پاړه په یوې مقالې کې زیاته کړې چې په کلو کې د اوبو او اسانتیاو نشټوالی له کلو څخه ښارونو ته د خلکو د کډه کېدو یو له مهمو لاملونو څخه دی. په کلو کې اوسیدونکي یو شمېر کروندګر بیا وایي چې د همدې ستونزې له امله نشي کولای له کرنې څخه خایت ترلاسه کړي، او که دا وضعیت همداسې روان وي نو اړ دی د کار موندلو لپاره ښارونو ته کډه شي. نور جزئیات د سنا ککړ نورو.
عبدالعظیم د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروندګر دی. نوموړی وایي سږ کال کرنیزې ځمکې د اوبو له خورا شدید کمښت سره مخ وي.
دمسالم 5 روز د جای محمد دوباره خوشو یعنی خیلی او کم آمد
تکال یوازې 15 زلزمون په سیمه کې او براغلی او بیرته وچه شوې چې خلګو ونشوي کولای کرنه وکړي. دلته هم د څخلو لپاره د اوبو کمښت او هم د کرنې لپاره له حکومت غواړو چې د هلمند سیند اوبه دې را خوشې کړي. له دل به میشت څخه تر 100 میشت پورې هم چې اوبه راشي مونږ ته بس نه کوي.
دل الا 100 امي چا ما بس کافی استعمال.
د عبدالعظیم په خبره د دې سیمې ډېری اوسیدونکي د څښاک او کرنیز اوبو د کمښت له امله ایران ته کډوال شوي او نور هم دا نیت لري. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ یو کروندګر او باغ لرونکی عبدالمصور هم وایي چې د کرنې لپاره د اوبو کموالی د دوی عاید کم کړی.
مردم هم سال بیخی به
سک کال ټول خلک دلته د کرنیز اوبو له کمښت سره مخ شول. د کرنې لپاره کافي اوبه نه وي او خلکو ونشول کولای د کرنې د لارې عاید ترلاسه کړي. ځینې اړ شول ښارونو ته ولاړ شي او یو بل کار پیدا کړي. زه هم ځمکه او باغ لرم، که دلته کرنه ښه نه وي اړ کېږم سیمه پرېږدو او د کار پیدا کولو لپاره ښار ته ولاړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې کروندګر تل په پسرلي کې د غنمو د کرلو لپاره د ځمکې لاندې د اوبو په سرچینو تکیه دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د افغانستان د کرنې وړ د ځمکو له نیمه برخې څخه د اوبو د کمښت له امله ګټه نه اخیستل کیږي. دغه ادارې په خپله ویبپاڼه کې د شاو اروس بند په اړه په یوې مقاله کې د اوبو او کرنیزو ځمکو پر کمښت، د اقلیمي بدلون پر اغیزو او په افغانستان کې د بندونو او د اوبو د کانالونو د جوړولو پر اهمیت بحث کړی او ویلي دي چې په کلیو کې د اوبو او اسانتیاو کمښت له کلیو څخه ښارونو ته د خلکو د کډوالۍ یو له اصلي لاملونو څخه دی. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت یاده کړې چې د بندونو په جوړولو سره به د کرنیزو تولیداتو د زیاتوالي تر څنګ په کلیو کې د اوزګاره کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي، له کلیو څخه ښارونو ته د خلکو د کډوالۍ کچه به راټیټه شي او په ښارونو کې به د ګڼې ګوڼې مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت چارواکو د روان کال د جدي په 11مه د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د شاو اروس بند چې چارې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال بشپړې شوې وې ګټې اخیستنې ته وسپاره او د اوبو د مدیریت په برخه کې د بندونو د جوړولو پر اهمیت ټینګار وکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په لوزیانا ایالت کې د چهارشنبه د ورځې د پیښې د قربانیانو شمیر 15 تنو ته لوړ شوی. په دغه برید کې یو بریدګر چې پخوا یې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په لیکو کې دنده ترسره کوله، لومړی په موټر کې پر خلکو برید وکړ او بیا یې په خلکو ډزې وکړې. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي بریدګر له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه الهام اخیستی. نور جزئیات له حسین احمد زی اورو.
د امریکا د پوزي و په خواني سرتيري د لوزيانا ایالت په نیو اورلینز اخر کې د موټر په واسطه پراغه کسانو برید وکړ چې نوې کالې منځه په پیخه کې د 15 کسانو د وژل کېدو شو خو دیش نورو د ټپي کېدو په خلای شوې ده. د دې پیخېنی شایدن وای چې بریدګر د خلکو په لور موټر ور وست او به پر خلکو ډز وکړي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی ای په وینا دا د 20 کلن بریدګر شمس الدین جبار نومیده. دی په 2000 کال کې د امریکا له پوځ سره یو ځای شوی و او په 2009 او 2013 کلونو کې په افغانستان کې هم د امریکا د پوز په لیکو کې دنده ترسره کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې بریدګر د اسلامي دولت یا داعش له ډلې الهام اخیستی دی. د بریدګر په موټر کې د داعش بیرغ هم موندل شوی دی او دی پخپله له پولیسو سره د ډزو پر مهال وژل شوی دی. ولسمشر جو بایدن ویلي چې د امریکا فدرالي پولیسو داسې ویډیوګانې موندلې چې بریدګر تر برید مخکې په خواله رسنیو کې خپره کړې دي او په دې ویډیوګانو کې داسې ښکاره کړې چې د غوړی ځان ووښنی. د اسوسییټډ پریس خبرې ژوند د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې په حواله ویلي چې د بریدګر او د برید د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. د ادارې زیاتوي چې بریدګر په موټر کې د پولیسو له محاصرې نه تیر شوی او مخکې له دې چې له پولیسو مخاوني سي د خلکو پر ګڼګونې موټر وروسته دی. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې پولیسو ویلي چې سرنوالانو یو اندازه چاودیدونکي مواد، دوه انفجاري وسلې چې د لری واټن نه د چاودنې لپاره ځای پر ځای شوی وي موندلې دي. د بریچ په کې شاو خو د رښتنا ته پین شوې هم دي. د نوې کال د جشن په لمړیو ساتونه کې د بورین په واټ کې شوې ده. دا سیمه په نیو اورلینز کې تفریحي او د ګرځندویانو د ګڼې ګڼې سیمه ده. د بریټ کون کې د بریټ لامل دوه پولیس هم ټپي شوې خو د دوی روغتي وضعیت ښه خوده شوې ده. بلور ته پروند امریکا په لاس ویګاس ښار کې د وی چاودنې لامل یو تر وژل شوې او کسه ټپین شوې دي. د راپور لمخې دا چاودنه د تسلا شرکت په برق موټر کې د امریکا په منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ پورې اړوند دی وټر مخې ته شوې ده. ولسمشر جو بایدن ویلي چې د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی د دې موضوع تحقیق کوي چې دا چاودنه د نیو اورلینز له پیښې سره څه تړاو لري کنه. تر اوسه روښانه نه ده چې دا چاودنه د تخنیکی ستونزې لامل شوې که یو تروریستي بریده. د تسلا شرکت څښتن ایلن ماسک په ټویټر کې لیکلي دي چې دا چاودنه د موټر د تخنیکی مشکل لامل نه ده رامنځته شوې.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږه کلاس ته رادیو نه اوري ور بشو د افغانستان اړوند بل راپور ته. نن پنځشنبه کابل کې لومړی واور وشو د پلازمینې ډیر اوسیدونکو د واور په ورېدو خوښ دی. وای چې د واورې ورېدو سره سم یوازې وچکالي نه کمی کې بلکې کرنیز ځمکې هم ورسره ښه حاصل ورکوي. ځینې افغانان د ځانګړو دودونو په نوانځنو سره د واورې ورېدو هرکلی کوي خو بل پالاو بیا یو شمېر بې وسله کورنۍ وای چې د واورې په ورېدو سره د خپل کورونو د ګرمولو توان نلری او د واوري وړي دل ځان ته د نوې ستونزې پیلګني. نور حال لا بده سپوږمۍ یورو
د افغانستان په پلازمینه کابل کې د کال لومړی واوره شوه. لارو کوڅو واټونو سپینې جامې اغوستي او خلک د ځانګړو دودونو په تر سره کولو سره د ژمي د موسم د لومړی واوري هرکلی کوي. کابل د بي ضروري خو بي واورو نه دا د کابلیانو یو مشهور متل دی. دوی د غشان پر یو بل د لومړی واوري زیری ته د برفی په نوم مشهور دود لري. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکې فرزانه وایي
نن په کابل اړوند ولسوالۍ کې واوري ورېږي. دلته چې زما کور د پغمان ولسوالۍ کې واوره ډیره زیاته شوې ده او ټول ځایونه یې تک سپین کړي دي. ډیر ښایسته ښکارېږي، ځمکې یو سپین پوښ اغوستی ده او ونې ډیرې ښې ښکارېږي. یو څه ته مې چې زړه ډېر خفه وي هغه مرغۍ بیچارهګانې وي کنه چې ډېر زیاتې وږې شوې وي او له لوږې نه یو طرف و بل طرف ته ځي، یعنی داسې سمدانه ورته نه پیدا کیږي. او خلک هم ټول خوشحاله دي، خصوصا دهقانان ډېر خوشحاله وي کنه، وایي چې دغه وچه واوره چې دا ځمکې ته ډېره ګټه کوي او تر ډېره وخته پورې پاتې کیږي نو د فصلونو لپاره ډېره ښه ده. د واورې په ورځ باندې ماشومان اخمالکې جوړوي، ټمپوسکې کوي او لویان څوک مشنګ جوشوي کنه، څوک نخود جوشوي او چا چې لاندې کړی وي د واورې په ورځ باندې د لاندې غوښه پخوي او په خوشحالۍ او په آرامۍ سره خپل وختونه تیروي.
د کابل یوې بلې اوسیدونکې فائزې رستګار هم ازادي راډیو ته وویل
لومړی واوره تل یو ځانګړی خوشحالي او سکون لري. زموږ په پخوا زمانو کې ډېر حدودونه و. موږ د واورې په پیل کې خپلو دوستانو او ګاونډیانو ته بلنه ورکوله او هدف مو یوازې د خلکو ترمنځ یووالی او مینه وه. موږ لومړی واوره د کورنۍ او دوستانو سره یو ځای لمانځله.
نزدیکای ما جشن میگرفته.
د کابل بل اوسیدونکې څانګه بیا وایي چې له دې امله د واورې ورېدو ته خوښه ده چې د هوا ککړتیا له منځه یوسي.
د واورې په ورېدو سره موږ ډېر خوښ یو، ځکه وچکالي کله سره ورکه نه شي نو یو څه اندازه به کمه شي او همدارنګه د هوا ککړتیا به هم له منځه لاړه شي.
د کابل ښاریانو په وینا په دې وروستیو کې د کابل هوا سخته ککړه شوې وه او ورسره د خلکو ترمنځ تنفسي ناروغي هم ډېرې شوې وې. خو په ورته وخت کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د واورې ورېدو ته خپه او اندېښمن دي، ځکه د خپلو د کورونو د تودولو وس نه لري او دا ورته د نویو ستونزو د پیل په معنا ده. د کابل ولایت اوسیدونکي نیاز محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تېره شپه له یوې بجې څخه را په دې خوا هوا ډېره سړه شوې، ډېره واوره اوري، د خلکو ستونزې ډېرې دي، د سون توکي نه لري، له سهاره تر اوسه له خپلو کورونو نه یو وتلي. زموږ اقتصاد ډېر خراب دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ریاست د پنځشنبې په ورځ د جدي په 14مه د افغانستان په 33 ولایتونو کې د سختو واورو او باران د ورېدو خبرداری ورکړی او زیاتوي چې د واورې کچه به له 100 تر 500 سانتي مترو وي، د باران اندازه له 15 تر 50 ملي متره او د بادونو سرعت له 50 تر 80 کیلو متره په ساعت کې وي.
د اورسکان ولایت مرکز چینکوټ ښار د مسحت له پلو کوچنی دی، خو ګڼه ګوڼه او د نقلیه وسایطو شمیر پکې ورځ تر بلې زیاتیږي. د چینکوټ ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې د نقلیه وسایطو لپاره د تم ځایونو نشتون د ښار په کوڅو او سړکونو کې ګڼې ستونزې رامنځته کړي. نور حال په دې راپور کې.
د ترینکوټ اوسیدونکو شکایت کوي چې د نقلیا وسایطو لپاره د تمځای نشتون د ښار په کوڅو او سړکونو کې ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي. د ترینکوټ ښاریان د نقلیا وسایطو د تمځای د نشتون لامل له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دی وایي د ښار په مرکزي سیمو کې د وسایطو بې نظمي و درېدنې د ترافیکو ګڼه ګوڼه زیاته کړې او د خلکو ورځنۍ ژوندې سخت کړي دي. ښاریان له دولت څخه غوښتنه کوي چې د موټرو لپاره ځانګړي تمځایونه جوړ کړي.
ځګان کې د لری پروتو سیمو او یاد ولسوالیو تمځایونه تر اوسه پورې نسته مشخص شوی نه دي. نه پام دې مخه باندې کچیر مشخص نسته دغه تمځایونه ستونزې به دغه چې د روزګان ډیر اوسیدونکو مثلا په ستونزو کې ترپکې پیښه په فشار کې راوونځي کیږي. کچیر تمځایونه مشخص نه پام دې مخه باندې به د ترپکې پیښه څخه خلاص او په فشار کې به ګڼه ګونه کم سي او ارڅه به منظمي
تر کوچنی دی، یعنی سړکان هم کوچنی دي، شارک کوچنی دي، موټر ډیر زیات دي. نو د تمځای په اړه باندې زه وایم چې په روزګان کې پر دولت باندې موږ دغه غږ دی چې د په ښار کې تمځایونه جوړ کړي، موټر ګاټان د پاره او د موټرانو د پاره، په دې سره به ترافیکي پیښې ډیر راټیټ شي، ځکه یو موټر چې د سودا کوي د دکان مخ ته ودرې سړک سم نیمه په بند کې، نو په دې سره ځکه تمځای چې نه وي نو مشکلات ستونزې پیښېږي. موږ غوښتنه راغله چې د موټر ګاټانو د پاره او د موټرونو د پاره تمځای جوړ شي.
ولی سوالیان چې نه څه کې په ښار کې خصوصا دغه عمومي جادو کې ځکه چې باید د خلک کې د سوالیان باید پارکینګانو کې او د ښار د عمومي جادو څخه لیر ځای کې باید ښه ده کې باید یو پارکینګ باید پنځه پارکینګ شي، پنځه باید لسی.
د ترینکوټ ښار په کوڅو او سړکونو کې د موټرو بې نظمه پارکول د ګڼو ستونزو لامل سوي دي، چې له جملې څخه د سړکونو بندول او د ترافیکي ستونزو زیاتوالی، د ښار ښکلا خرابېدل، د سوداګرۍ پر فعالیتونو منفي اغېزې، د خلکو ترمنځ شخړې او د ژوند په ورځنیو چارو کې د خنډونو هغه هڅې دي چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي. د اورزګان ولایت مقام مسولین وایي دوی د ښار د نظم او ترافیکي ستونزو د حل لپاره د موټرو لپاره د تمځایونو جوړولو لپاره پلان لري. د مسولینو په وینا دا پروژه به د ښار ژوند اسانه کړي او د ښار په ښکلا کې به مهم رول ولوبوي. دوی ډاډ ورکوي چې د خلکو غوښتنو ته به په ځواب کې ژر عملي اقدامات پیل کړي. د اورزګان ولایت د والی ویان سیمولا کرما وایي:
جیسه مخکې هم
د خلکو غوښتنه کړې خو د هغو چې دغه کوم مشکلات و د دې د حد په مخه موږ کوشش وکړې د هغو مشکلات د ډېر حد په حل کړو. اوس هم سرویس سوې ده چې څو د ښار په مختلفو ځایونو کې د تمځایونه جوړ کړو او د وسایطو وسایل لپاره هلته چې وسایل خلک په هغه ځای کې ودروي.
د ترینکوټ ښار اوسیدونکي د غراز له حکومت غواړي چې د نکلیه وسایطو د منظم تمځایونو جوړولو لپاره عاجل اقدامات وکړي. دی وایي د موټرو لپاره د مناسب پارکینګ ځایونو جوړول به نه یوازې د ټرافیکي نظم په ښه کېدو کې مرسته کوي، بلکې د ښاریانو ژوند او سوداګري به هم ښه کوي. د اروزګان ولایت مقام د دې ستونزو د حل ژمنې کړي دي، خو وخت به وښیي چې دغه ژمنې تر کومه حده عملي کېږي.
زمونږ د خبری مجلې راپورونه همدلته پای ته رسیږي. پاتې مو ملتیا د ازادي راډیو نورو خپرونو سره غواړم.
تشکر فرشته جان، خسته نباشین، سلام.